السلام علیکم ل غرمې نمخ کې لس بجې دې رضوان مرادم او تاسو د ازادې رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترا بولم د خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار هغه خبرې به اساس او بللې چې وای په افغانستان کې حقانی شبکه نسبت پاکستان ته ډیره فعاله او پیاوړې ده. دا همورې چې افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپله ځانه پیل کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو کسانو مظاهره کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسله وال مخالفین وژل شوي او د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر یو مرکز برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د جمهور ریاست خبر پاڼه د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو سرګندونو ته په اشاره وایي افغان حکومت پاکستان ته کره شواهد وړاندې کړي چې په پاکستان د حقانی شبکې موجودیت او فعالیت څرګندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده مسله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د نظر اختلاف رامنځته کړی. سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د حقانی شبکه په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله ځپل شوي او په افغانستان کې فعالیت کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو خلکو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ملاتړ مظاهره کړي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي په مظاهره کې د مدني ټولنو ولایتي شورا د سیاسي ګوندونو استازیو او زرګونو ځوانانو ګډون کړی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کچېرې په الکترونیکی تذکرو کې د دوی ملي هویت او دین ذکر نشي دا تذکرې به ونخلي او د دغو تذکرو د ویشلو مرکزونه به هم له خطر سره مخ کړي. دوی هم دراز ګواخ کړی که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د سر په بیه به د دې مسلې نه دفاع وکړي. له دې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوي، خو اجرایی ریاست بیا ویلي چې په دې اړه موجوده اختلافات پای ته رسیدلي او ډېر ژر به د دې تذکرو ویشل پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسله وال مخالفین وژلي. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې عملیات په هلمند، غزنی، بغلان، کندز او سرپل ولایتونو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 15 مخالفین ټپیان شوي او 11 نیول شوي دي. دوی وایي چې په یادو ولایتونو کې عملیات لا هم روان دي او هدف یې د حکومت د وسله والو مخالفینو ځپل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي رو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلدار 6.8 افغانۍ. د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسله وال یې وژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وویشتل. راپورونه چې په حمله کې 4 وسله وال ټپیان شوي هم دي. د امریکا بې پیلوټه الوتکو په روان میلادي کال کې ډیورن کرښې ته نږدې په قبایلی سیمو 2 ځله راکټي حمله کړي. د امریکا د کانګرس دوه غړیو دوه عمده دیموکراتانو باب کیسی او کراس کانس پرون ل ایران سره د اټومي موافقه ملاتړ وکړ. دواړو سناتورانو چې د ایران په چارو کې د سخت نظر خوندان ګڼل کیږي وویل چې د دې نړیوالې موافقه ملاتړ کوي. اوس د امریکا د سنا مجلس یو دیرش دیموکرات او دوه خپلواک غړي د اټومي موافقه ملاتړ کوي. د امریکا سنا باید لږ تر لږه څلور دیرش موافقه رای ترلاسه کړي سو د ولسمشر اوباما د ویټو حق خوندي شي. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو دوه نور غړي چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې د یو لاسي بم په چاودنه کې ټپیان شوي وو مړه شول. د لاسي بم حمله د هیواد د پارلمان د ودانې مخې ته په روانه مظاهره وشوه. مظاهره کوونکي د هغې لایحې پر ضد راغونډ شوي وو چې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو سیمو ته زیاته ازادي ورکوي. د اوکراین د ملي ګارد د خپل د چارواکو وویل چې زخمي اسکر الکساندر پروند کیف په یو روختون کې سا ورکړه. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویلي د پیښې په اړه لږ تر لږه دیرش سنه نیول شوي او د دې هیواد ولسمشر پیترو پوروشینکو د عاجلو څیړنو امر کړی. د سربیا او چک جمهوریت صدر زمانو الکساندر ویچ او بوهسلاو پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. ویچ په بلګراد کې خبري غونډې ته وویل چې د چک جمهوریت حکومت لږ تر لږه 380,000 یورو مرسته ورسره کړي سو د غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره ولګوي. د چک جمهوریت صدر اعظم بوهسلاو پرون ویل اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو د بحرانی وضعیت د حل لپاره متحد کار وکړي. او قزاقستان او چین د درویشت میلیارد ډالرو په ارزښت 15 سوداګریزې موافقې لاسلیک کړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر ویلي چې په طبیعي زیرمو غنی قزاقستان د تیلو او ګازو او بنسټیزو پروژو په برخه کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې موافقې له پکینګ څخه د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف د کتنې پر مهال لاسلیک شوې دي. نظربایف ویلي چین ته د اوسنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه ده. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا خبره چې وایي حقانی شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعال ده به اساسه ګڼل ده.
دوی چې قوی دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا میرام شاه کې په غوږ کې قوی دي نه په داخل د افغانستان کې.
د چارو کارپوهان وایي حکومت به د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی لوړپوړو چارواکو او خپل ځانه پیل کړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او دا هم ور چې په دې ورستیو کې کابل خاریان پوستوګن سیمو په استوګنو سیمو کې د کثافاتو له ډیروالي نه شکایتونه لري. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپای اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار اوري.
د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته وشکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج.
ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبره به اساس او بلل چې وای په افغانستان کې حقانی شبکه ډیره فعال او پیاوړې ده. د دې ریاست مرستیال وان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې لا هم حقانی شبکه په پاکستان کې ریښې لري. د ولسی جرګې دوه مرستیال نذیر احمد احمدزی هم وایي چې حقانی شبکه اصلا په پاکستان کې فعال ده او له هماغه ځایه د افغانستان پر ضد پلانونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تا چې عزیز دا خبره هیڅ اساس نه لري او د پاکستان پر خاوره د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو د خوندیتوب او د هغوی د مرکزونو په اړه پاکستانی چارواکو ته افغان مقاماتو کره اسناد او شواهد هم سپارل دي. اجمل تورمان پر رپورت لري.
په افغانستان کې د حقانی شبکې د فعالیت او پیاوړتیا په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې د افغان حکومت او د خلکو د استازو له جدي غبرګون سره مخ شوې. د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې شواهد نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیت او پیاوړتیا ثابته کړي.
حکومت افغانستان هنوز شواهد را
دی وی افغان حکومت تر اوسه داسې شواهد ندي موندلي چې له مخې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ادعا ثابته شي. لا هم په پاکستان کې د حقانی شبکې ریښې نه دی وچ شوی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې غړي خبري غونډه کې ویلي دي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې ډیره فعاله او پیاوړې ده. ښاغلی عزیز ویلي چې پاکستانی پوځیانو د حقانی شبکه د وزیرستان په قبایلي سیمو کې ځپلې او لمنځه یې وړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هم د سرتاج عزیز دا څرګندونې بې بنسټه وبللې او وایي دا ټولو ته معلومه ده چې د حقانی شبکې ځالې په پاکستان کې دي.
کوم تروریستي عملیات چې دوی جوړوي طرحه برنامه یې هلته جوړوي، نو په هغه په دې معنا ده چې په افغانستان کې دوی د څه خاصه قرارګاه او جایګاه نه لري او کلرلې وخت به اوس هم امنیتي ځواکونو هغه لمنځه وړي وه. دوی چې قوي دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا میرامشاه کې په غوځي قوي دي نه په داخل د افغانستان کې.
د سیاسي چارو شمیر افغان څېړونکو بیا وایي پاکستان په دې ډول خبرو سره د خپل بام واوري پر افغانستان ورچوي او ځان له مسؤلیت خلاصوي. د سیاسي چارو څېړونکو او لیکوال زبیر شفیقی هم ورته نظر لري.
تلاش شامیس کې امو مراکز
انتخاب دی وی پاکستان هڅه کوي چې تر اګرو مرکزونه افغانستان تر ولیک دی او یوازې د دغه هیواد هدف دا دی چې کومې داوی له افغانستان له خواخیږي چې کوم کسان نیول کیږي د حقانی شبکې دی. اوس دوی غواړي داسې وخی چې د حقانی ډلې مرکز په کابل کې دی او عملیات هم په افغانستان کې کوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې وایي دی چې د حقانی ډله په افغانستان کې پیاوړې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست اوس په کابل کې د روسي حمله په تور د حقانی شبکې او پیښور شورا دیش تن غړی نیولې دي. سیاسي کړي وایي چې اوس امریکا پر پاکستان فشار راوړی دی کړه تر هغه په وړاندې جدي مبارزه و نکړي نو خپل کلنې یو میلیار ډالری مرسته به پری ودر. د دوی په وینا دې موضوع ته په پام سره پاکستان غواړي دا وخی چې په خپل خاوره کې د نننۍ د حقانی ډله او نورې تر هغه ډلې زپلې دي او اوس د غډلې په افغانستان کې پیاوړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت ل آزادی رادیو نه. افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپل ځانه پیل کړي. افغان کارپوه د پوهنتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کدینی عالمان هڅوي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو تر ډیره باید په خپل دې مبارزې تشمن وي او هڅه دې وکړي چې فساد له لوړپوړو اشخاصو لرې کړي. له ښاغلي اسامی سره صفی الله استنگزي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې خه مبارزه وکړي.
فساد په هغه وخت کې د خاتمه پیدا کی چې یقینا زمونږ خپل سیاسيون د زړه څخه او د اخلاص څخه به د وطن باندې زړه وخوږي او د وطن په درد باندې دوا شي. تاسو وګورئ په تیر یو کال کې چې انتخابات شوې دي ولسمشر جوړې معنی ته ننوتلې ده. ډېری وادي د خلکو سره کړې وي، هغه وعده یو هم پر ځای باندې نه شو، بلکې ورځ تر ورځ حالت خرابېږي. اقتصاد د خلکو
نو تاسو منظور ده ښه غلې اوسه دوبه چې مداخله کوم، یعنی چې فساد باید اول لوړپوړو چارواکو پیل شي مبارزه ور باندې او بیا هم دسي عادي طبقاتو کې هم دغه مبارزه پلی شي که څنګه، او دوی چې او دوی د همدغه لپاره نن دغه پیغام ورکړي چې باید دینی عالمان هم په مبارزه کې برخه واخلي او دوی رول مثبت وباله.
تا خبره بالکل صحیح ده. دین چې ده هغه غټ رول لري. د پیغمبر علیه السلام خبره هم دغه ده چې څوک چې تاسو کې مطلب شریف ډیر پیسېدار وي، امیر وي، هغوی غلا کوي، په هغوی باندې حدود نه تطبیقوي، او څوک چې غریب په هغه باندې حد تطبیقوي. یو سړی ده زر روپی افغانی رشوت اخلی، یو چې دی یو لک ډالر رشوت اخلی، هغه یو لک ډالر چې دی هغه څوک باندې څوک حد نه تطبیقوي او نه څوک هغه محکمې ته کش کوي. مګم دغه یو زر روپی چې اخلی یا دو زر روپی چې اخلی لزر روپی چې اخلی هغه محکمه کیږي. زه دا وایم چې د لوړ پولو چارواکو نه شروع شي او بیرته ز فکر کوم چې هغه مامورین په خپل باندې اصلاح کیږي وای اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم رقصوا کچیت صاحب د کور مشر او مشران چې وي هغه ډول وهینو د کور واړو خو به حتمان غوي ته اتن کوي غوي ته بغړيږي نو زما خبرم دغه دی دینم دغه وای چې اول د لوړو خلکو نه شروع شي د غلان د خلک چې دی واړه د خپل په خپل باندې اصلاح کیږي
تاسو څه فکر کوئ ښاغلی استاد چې دوی په دغه پروګرامونو کې کامیاب نشي دوی ویل چې فساد به ورکو له دې ملک
کوم فساد به دای لري کوي په تعلیمي سطح به فساد لري کوي د امنیت په سطح به فساد لري کوي د اقتصاد په سطح به فساد لري کوي په لوړو تحصیلاتو کې به فساد لري کوي په دې وطن کې صرف داسې ویل شوي دي چې معین اقوام یا معین خلک چې دي هغوی به مخکې ځي او نور چې دي هغوی به شاته درېږي زه په دې ګمان باندې ستانکزی صاحب مخکې له مخکې نه چې بد حکومت دوه شیانه ورته لازم دي چې هغه وکوي یو په ټول وطن کې چې دی هېواد کې امنیت قائم کړي او په دویمه برخه کې دوی وشي کولی یو مړی ډوډۍ خلکو ته ورکړي بیا به دا خلک دلته زندگی وکړي بیا به دوی فساد له منځه وړي
بله مننه استاد وروستۍ پوښتنه دا ده چې که دغه فساد بالاخره ورک نه شي خلک به بالاخره له حکومت واټن وانخلي که څنګه او دغه حالت کرا شي نو افغانستان به له دې هم وضعیت خراب وي که څنګه استاد پلان نه ټکو
که چیرته حکومت د خلکو فریاد ته رسیدګي ونه کوي یا ونه رسیږي نو مجبور دی چې خلک د خپل د ځان د دفاع لپاره د ننګ د دفاع لپاره د ناموس د دفاع لپاره د خپل د یو مړی ډوډۍ لپاره هغوی بیا د حکومت واګې په لاس کې ونیسي نو بیا به دا انارشیزم تفرقه او نور هغو مسایلو ته لار برابري چې بیا به افغانستان او د افغانستان وګړي به ټول دغو په لمبو کې سوځي
په افغانستان کې د فساد د مخنیوي په اړه مو د ولسمشر غنی د ورسیو څرګندونو په باب د کابل پوهنتون د استاد خواجه محمد اسامی څرګندونې واورېدې
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
کابل چاپ مطبوعاتو هم د فساد او د امنیتی حالات او پیښو په اړه رپورټونه او مقالې خپرې کړې دي اسدالله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستې دي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت هڅو او د امنیتی ستونزو په اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړې کړې دي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې ماتې شوې ژمنې په سر مقاله کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې په فساد ککړ چارواکي بل دندې لري کړی خو د لیکوال په نظر په ولسمشر عمده انتقاد دادی چې همدا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي کړې سر مقاله لیکونکي ویلي واضح خبره ده چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې دینی علما رول لري خو سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې اساسي کار د حکومت په اراده پورې تړلی دی د ورځپاڼې په باور د فساد په وړاندې مبارزه باید له لوړ پوړو چارواکو پیل او داسې ونشي چې واړه مفسدین زندانی او لوړپوړي مفسدین پر خپلو څوکیو پاتې شي چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له فساد سره مبارزه سراسري جهاد ته اړتیا لري په مطلب کې راغلی چې ولسمشر د فساد عوامل هم په ګوته کړي او د لمنځتلو لپاره یې ژمنې کړي او د دیني علماو په رول هم ټینګار کړی دی ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې اجازه ما ورکوي چې وسلوال مخالفین آزاد شوی سیمې بیرته ونیسي په سرمقاله کې راغلي په خوانیو تجربو د خودلې چې د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوی او نیول شوی سیمې له څه مودې وروسته بیرته وسلوالو مخالفینو نیولې دي سرمقاله لیکونکي ویلي دا مهال فاریاب او سرپل ولایتونه له ورته ګواښ سره مخ دي او امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي چې دې ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د بیا ننوتو مخه ونیسي او په پای کې اسلام ورځپاڼې بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي چې فاریاب او سرپل ولایتونه له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي دي په مطلب کې د ښاغلي دوستم په حواله ویل شوي چې شمالي ولایتونو ته سفر د ولسمشر او امنیت شورا د اجازې له مخې شوی و
په دې ورستیو کې کابل خاریان په استوګن سیمو کې د کثافاتو له ډیروالي شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې د کثافاتو د ډیروالي مخه ونیسي زیات شمېر دغه اوسیدونکي په ګڼمیشتو سیمو کې د کثافاتو له راټولېدو او له هغې عمله د بېلابېلو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري ابراهیم صافی په ریپورت لري
کابل خاریان د استوګنې په سیمو کې د ناروغیو له ډیرېدو او مرداریو څخه شکایت کوي او وایي د دې ټولو ناروغیو لامل د استوګنو په سیمو کې د کثافاتو راټولېدل دي یو شمېر دغه اوسیدونکي په دې باور دي چې کچیر د اوسیدو په سیمه کې د کثافاتو د ډیر دلو مخونه نیول شي، لویان او ماشومان به په ډول ډول ناروغیو اخته شي. په دې اړه د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو امان الله او حسین الله ازادي رادیو ته وویل
کومک میخوایم
مرسته غواړو چې کثافات او هغه ته نور موزر شیان زموږ د کور لڅنګ او د سیمینه لری کړی او یو ځای ته یو سی او خښ کړی.
روحی شهر مر خراب میکنه،
زموږ د شهر او خلکو روحی خرابوي، د خلکو صحت ته زیان رسوي. خلک باید د خپل کور لمخینه کثافات لری کړي، د شهروالۍ سره باید مرسته وکړي او حکومت باید د خلکو په خدمت کې وي.
په تیرو وروستیو کلونو کې کابل د نړۍ له هغو ښارونو نه شمیرل کیږي چې د ډیر نفوس په لرلو سره تر ټولو ککړ او له خاورو خزلو ډک ښار دی. نه یوازې له بهرنیو هیوادونو بلکې له ولایتونو راغلي دغه ښار ته مسافران وایي چې نه یوازې کابل ښاریان بلکې دولت هم د دغه ښار پاکوالي ته پاملرنه نه کوي. د کابل ښار له کوڅو د هر تیریدونکي کسترګې د کثافاتو په غونډیو او پر هغې په راټولو شویو حشراتو او ځناورو لویږي. سربیره پر دې یو شمیر کسان هم تر سترګو کیږي چې په ناوړه حالت کې پلاستیکي سترې کڅوړې په لاس کې له دغو کثافاتو نه خوراکي او پلاستیکي مواد ټولوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مسؤلین وایي چې د دوی پرسونل د ښار د نفوس د ډیروالي له امله سم خدمات نشي وړاندې کولی. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال محمد رفیع سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس 3015 تنه کارګران لري او د دغه ښار د تنظیف لپاره 15000 نورو کارګرانو ته اړتیا ده. دوی د حکومت له لوړپوړو چارواکو نه غواړي چې د کارګرانو او وسایطو په برخه کې دي جدي پاملرنه وکړي.
په دې وروستیو کې د کابل په ځینو ځایونو کې د کثافاتو د ډیر وخت د ساتلو لامل زموږ د وسایطو د تیلو کموالی دی. کابل ښار کې 6 میلیونه خلک ژوند کوي او موږ 3615 نفره کارګران لرو چې حداقل د دغه نفوذ لپاره 15000 کسانو او 2000 وسایطو ته اړتیا ده.
په وروستیو کلونو کې د کابل ښاریانو په منځ کې د ښار پاکولو کلتور صفر ته ټیټ شوی. لږ شمیر کسان هڅه کوي چې له ډوډۍ خوړلو او څښلو وروسته د غذایي موادو پاتې شونې او د انتقال وسایل پر سړکونو او لارو واچوي. ویل کیږي که د ښار د پاک ساتلو او پاکولو تعلیمات په تعلیمي نصاب کې ځای شي، نو ښایي چې 100 کاله وروسته به دغه ښار په یو پاک او ښایسته ښار بدل شي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو. فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شي. په کوټه کې د بلوچستان یو ملتپال ګوند په یو ستره احتجاجي مظاهره کې د بلوچستان له حکومت غوښتل چې افغان کډوال دې په عزتمن ډول له دې ایالت څخه ستانه کړي. دوی وایي په میلیونونو افغان کډوالو د دې هیواد جعلي تابعیت یا شناختی کارت اخیستی او دوی په اقلیت بدل کړي دي. د دې ګوند لخوا په روان میلادي کال کې دا دوهمه مظاهره ده. په اړه له کوټې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل ریپورت لري.
له تیرو 14 کلونو د پاکستان د نورو ایالتونو غوندې له بلوچستان ایالت هم افغان کډوال د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR په مرسته په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، خو په دې ایالت کې ځینې بلوچ ملتپال غوښتنه کوي چې دغه افغان کډوال دې ژر تر ژره خپل هیواد ته لاړ سي. بلوچستان نېشنل ګوند د سې شنبې په مازدیګر په کوټه کې یوه ستره احتجاجي مظاهره وکړه چې شاوخوا 1500 کسانو پکې ګډون کړی و او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو په اړه اشعارونه ورکول.
مهاجرین کی تمام سرکاری دستاویز افغان مہاجرین کو بلوچستان سے باعث افغان مہاجرین کی موجودگی میں مردم شمار
احتجاج مظاهرې ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو تور ولګاوه چې وایي په بلوچستان کې سلګونه زره افغان کډوالو ته د یوه پلان له مخې پاکستاني شناخت کارډونه ور جوړ کړل سوي دي چې وایي هدف یې په بلوچستان کې د بلوڅانو په اقلیت بدلول دي. دوی ټینګار کاوه چې افغان کډوال نور په بلوچستان کې نسي زغملی. د دې ګوند یو مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي روف منګل احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې وویل دوی اوس په عزتمنه توګه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو غوښتنه کوي، خو وایي که دوی کډه نه سول نو دوی به مجبور وي چې پرله پسې احتجاجونه پیل کړي. له پنځه دیرشو کلونو موږ ستاسې مېلمستیا کوو، نور بس دی، ستاسې خپل وطن دی او یو آزاد وطن مو دی. په افغانستان کې پر ټولو مداخلتونو برسیره د پاکستان غوندې یو مات ګوډ جمهوریت سته. تاسې په عزتمنه توګه لاړ سئ. څنګه چې موږ تاسې ته هرکلی ویلی وو، همداسې به خدای پامانۍ هم درته ووایو. نور تاسې لاړ سئ، د خپل هېواد خدمت وکړئ. نن دلته د دې ټولو مظاهره چانو یوه ایجنډا ده، او هغه دا ده چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره دې یوازې او یوازې افغان کډوال په عزتمنه توګه خپل وطن ته ولیږي. په بلوچستان کې میشت ګڼ شمېر افغان کډوال په دې وروستیو کې په کیمپونو کې د ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له امله ښارونو ته راکډه سوي او په کرایه کورونو کې ژوند کوي. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو ادعا کوله چې دوی دلته ډېر لوړ بایه کورونه په بیه اخیستي او د ځایي خلکو پر حقوقو یې ډاکه اچولې ده. د احتجاجي مظاهرې یو ویناوال غلام نبی مرای وایي افغان کډوال د ژر تر ژره له ښارونو کیمپونو ته کډه کړای سي او له هغه ځایه د افغانستان ته د بیړنۍ ستنېدنې زمینه ورته برابره سي.
اوس د افغانستان حالات ډېر ښه دي. د اقوام متحده دا ذمېداري دي چې دا خلک د اقوام متحده په پرمیشن کې دلته چې راغلي دي، دوی ته کارډونه ورکړل شوي دي. دوی خو په کیمپو کې محدود نه دي شوي، شارو ته راغلل. دلته کم مقامي خلک چې دي، هغه بلوچ دي که پښتون دي که سندي دي که پنجابۍ دي که بل کم مقامي خلک دي، دوی هغه حقوق وایلیشن کیږي. دا خلک د کیمپو ته محدود کی، د دوی کم شناختي کارډونه چې بلاک شوي دي هغه دي کینسل سي او دوی ته د شناختي کارډ اشیان بند سي او دوی د باعزت د اقوام متحده په نگراني باندې دوی د افغانستان د امیر ترکی خوشحالی لپاره دا خلک دی واستول.
احتجاج کوونکو بلوچستانو افغان کډوال په بلوچستان کې د ترهګرۍ او نشي موادو په خبرولو هم تورن کړل. خو د پاکستان د سرحدونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ او د بلوچستان د داخله چارو وزارت د پېښور تر پېښې وروسته رسنوی ته ویلي وو چې افغان کډوال په پاکستان کې په هیڅ ډول ترهګرۍ او د ورانکاری په چارو کې لاس نه لري.
آزادی رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې پر ورځ په سلووینیا کې له ژورنالیستانو سره په دې اړه خبرې کړې چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیارتو پرون د سلووینیا په بیلت ښار کې خبریالان ته وویل چې د ارقامو پر اساس جوړې شوې پالیسۍ په څرګند ډول ناکامې شوې او زړو سیاستونو یوازې د انسانانو قاچاق وړونکي او کډوال هڅولي چارو پاته ولاړ سي. پیتر سیارتو وویل دلته موږ په بیلت کې د بلغاریا، سلووینیا او د مقدونیه د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ومنل چې د بالکان په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو له امله وضعیت ډېر بحراني سوی او د دې لپاره باید د اروپایي اتحادیې لخوا ګډ ځواب وویل شي. نو موږ د اروپایي اتحادیې له غړو غوښتنه وکړه چې د بالکان د لویدیځ بلاک په اړه ډېر ژر په بوداپست کې یو کنفرانس جوړ کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر ژغ وکړ چې اروپایي اتحادیه باید په خپل خاوره او شاوخوا هیوادونو کې چې د اتحادیه غړیتوب نه لري د کډوالو وضعیت ته عاجل ځواب پیدا کړي او پر اروپا له دې عمله موجود فشار را کم کړي. د هنګری د بهرنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی چې د مرکزی اروپا په هیوادونو کې د کډوالو ستونزې ته د حل د هڅو د هماهنګۍ لپاره په لوکزمبورګ کې غونډه وشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې په بوداپست کې د اروپایي هیوادونو د غونډې د جوړېدو ژغ کړی چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون د بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی په ریل ګاډي کې تر جرمني پورې د تګ اجازه غوښته. لږته لږه زر تنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریل ګاډي د تمځای په وړاندې راغونډ شوي وو، ټکټونه یې خوځول او د جرمني نارې یې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کښېناستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریل ګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانیستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لږته لږه سل پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. لبل پلاوه د چک جمهوریت صدر اعظم ویلی چې اروپایی اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو ستونزې ته ګډ جواب پیدا کړي. د چک جمهوریت د صدر اعظم په وینا د مسلې ته انفرادي حل موندل به د اروپایی اتحادیه تر ټولو ستره تیروتنه وګڼل شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه خبريږي. اوس لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو خلکو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ملاتړ مظاهره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسله وال مخالفین وژلي. د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسله وال یې وژل. د امریکا د کانګرس دوو عمده دیموکراتانو باب کیسی او کراس کانس پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د سربیا او چک جمهوریت صدر زمانو پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبري وکړي. او قزاقستان او چین د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت 25 سوداګریزي موافقې لاسلیک کړي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
جس پر سرونه ر شکر به ومن سر اومدن یخشلی
آی کلا بازاری دلار د سر شربتونو د می وجوسو د لیمو او بو او نور شربتونو نرغه کړی است.
پرن می مېده خو کېدله د دولس بجو نه استم بس ایسال شوم زړه می بد بد کېدله یار مش فیست فراک وکړ یار ما اوس
در من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې د یو ناروغانو شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره لمر ته هغه کرچې چې ناپاکه اوبه شربتونه تروې د لیمو اوبه د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نسناستي او استفراق له وجې بستر شي. په پیل کې د کابل پولیس مریم کې له دوو تنو سره په داسې وخت کې غږېدلی وو چې اوبه او شربتونه د لارو خاورو دوړو ته اخلاص تاریخي وو او خرڅولي.
ګیس پیپسی رون انرژي اوب مدني یخچالی یخچالی ګیس پیپسی رون انرژي اوب مدني
بخدا سر میکروب زور است.
در افغانستان خلق به میکروب باندی زور دی. هر روز دل تا گنج میکسن برازی خوی خویه و هم نری نراغ شوی که دی کراچی چالو رو خواه تا خیخیو نیسم بیچه لیو زیب بل زیت زم حقاماتی جی
میدان میشنه
جویش بپسیرانه رشه کربه منستر و مادنی اخشون
نوزم ها میبایزم
دلتا چیوینو تاسی جوز خرصوی کنه؟
جوز خرصوی
او پسارم هم سور مرده
ام ده خبر خبر دست
دا خبر خدا دا جوز چه اندلت نخرابیگی؟
نخرابیگی نه انرژی کربا و یک خورسه رشتا خراب نکیگی
هیڅوک نه وایي چې زما د غړکی شلومبې تروې دي. په کراچۍ کې د شربتونو او نورو نوشابو خرڅونکو ویل چې د دوی خرڅونکي شیان اخیستونکو ته صحیح ستونزې نه پیدا کوي، خو په روغتون کې په لسګونو کسان ولي بستر دي. د بیلګې په توګه د انتنی روغتون ته ورغلی یو، هلته په یو لوی اتاق کې 13 کسان بستر دي. ډیری هم د بازار اوبو او شربتونو د حال ته رسولي دي.
خو بازار کې خپل چې تیګې شو بهش کو جوس اخلو، مجبور ده خو شکې بنو څوک کولمې می سيزي کولې لمن است پرا کلا کلا وم کلا لمن نه وم کولې نه ډیر نه سترګونه می خر پاشم زی پینه.
موبایل لستر ته په واده غنوس ان اس نو کایلرم اته شنو ته ډیر اتم جمعه وش په چې د خېټه می پرسی دا نو که څه کلاکه د دوسی ګرمه د لوک تیګه
دی نه رو واخلو د مانی صرف دغه ته سم ما سرهشته دنده سی ورکه خو ما واد به کیګن چې اور اسکور کې جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوس سره قم کیږي دغه خو مجبوره به دا کوم شی خو بغړی کن
او تاسو به مجبوریت اخلي
خود ته مجبور شو اخلو
او بیا دا شپونه کې بستر یې
ز ډیر مور سره می غیم ډیر لال هاندې
پرن می مېدا خو گیدله د دې ولز بجو نه استم بس ای سال شوم
زړه
می بد کیږي و زړه می بد بد کیدله یار مش فیسټ فراک وکړ یار ما اوس دا غو باخله ما دا چې کوم تر وې مر می دا خو چې څه وچ کی به مریضوی خرابوي د څه په تکلیف مېدا مې د څه ته و پېچ کیږي
زمانو مسما ده پرونم دغه سه مطلب کې ومه لڅه مې خوړل په ځغه پیپسی هم دا شنم واغ سلک سر مې په درد چي به مې هټه په درد شوم داسې رورو مسخوتن به مې مزخه یعنی خبه شم پسه نو سوي چې به مکتب سره غلم نو ایس ونشه په ځغه به راغلم دلته مې ته مې ډیره خراب ده او لک سر مې ډیر درد کې هم دې سره پرونه
محمد عزیز چې د میوی د جوسو د خرڅول په وخت کې تری وهد د پاکی خیال ساتي ورسره غیدلیو هغه وای د دې کار یو غټه ده چې اخیستونکي کراچۍ ډیر راځي
زه د مڼې د کېلې د نور انرژي کارو د شان خرڅوم خالص هم دي اسه خالص به موږ ته هم لرو تمام ست خالص ته جوړ کوم دغه بوتل کې هم دي خالص هم غواړي خالص هم ته جوړو دي
په دې بوتل کې تاسو فکر کوئ چې شي دي
د کوم خو دي هم وبسته دي فیصدی پکې دي
نور شي دي پکې
نور د جوار قن خالص فاده کوي نور شي نور وغیره وغیره شي نور
دا اوس خو ته پوسټ کړی ګردم پیناست ده
خدا او کشو ته نور لرو چې ازرو بیا غنره باسو او کشم ورکو یم خې کو تا کاو هم وسکه
نو وای مخکې نه دا دلته پوسټوي کې دی
خدا ز خل ګوینی
خاورم بکینی کنه
خو خاور کې نه ته نور د تاسو سره پرد دی خو
دوه مره گازاری دیدا وستا چې
نه استنا شو دا خو نمونه مثال دامس کې خو دغره دا بس کې مخول هم دسته دا ته بچو د تازه پات کې یم سي دوه ورځې دیروز پات کې ودلته دا مې پات سو بیا غیسا چې بیا نور تازه پکې چو
ار ورځ به څوک سره دی جوس اخستلو لپاره
و راضی بیا خصوصا د شپې له خوا ته مشتریان ډیر راضی ځکه ته پاک صفه مې کاغو مخه کې خریداران مشتریان ډیر راو خدای
شپې به د خېری بیریم نه ویني
نه شپې پاک صفه د ګډوډوري ګروپ یې تاسو کې ګان دی خو دې خو پاک صفه شته تیار
د مرکه په وخت د امان الله په نوم یو تن د محمد عزیز کراچۍ ته راغی چې د میوه او بوخلی لاغنه مو پختلی چې د نوشابو د اخستل په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسی
ګرمي غونډه ده چې د موږ شتنګي چې د لزره فکی
چې اخلي
مونگا جوس دی منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کومې خبرې په نظر کې نیسی چې یو پاک شی واخلي
زه چې لازم اول اول د جوس د ځای نخلم ګورم چې پاک دی تاریخ تیر شوی نه دی دا شام نظر کې نیسم ته څو کال شي لار نه نه روغې شه جوړګیرو کو
دا کراچۍ د ستوس ولاړې کنه په دې کراچۍ باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګیدلای امدا جوس خوري
اول ګورې چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح او نوار او بخله صحیح نو د دکاندار ته وایي سم صحیح شیا نه ورس بعد ذاتي چې وسته کې نو هغه خلک مریضې کې نو
ته کوم جوس هم دا وسته ته پاک وایي صحیح وایي
دا جوس نه چي دی د ټولو وسته دی واخې دا جوس دی کنه دا تازه راوړی دی او نو چې وبم تازه شولې دی خیا خو جوس نه دا شي صحیح دی
نور کوم دی
نور دا جوس
دا چي دی
دا شي دی رانی دی
رانی مثلا کله چې ام دا غطا اخلي کنه تاریخ چی دی کوم چی ګوري
دا 2015 ته 2016 پورې کال یو کال وخت لري
امیش دا ګوري
او ها پاتوش تقلبی منو وتلی دی نه
د نزانه د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي، نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي؟
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي، خپل نوکان سره رقم واخلي، او بالاخره دا اوبه چې تهیه کوي یا مهیا کوي دا اوبه له کوم ځای نه راوړي؟ تاسو وګورئ چې حفظ الصحه د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده، خاصتا د اوبو څښلو په برخه کې. یعنی هغه میکروبونه، هغه انتانات چې د اوبو له لارې نه انسان ته رسیږي، معدې ته ځي، بالاخره کولمو ته ځي، فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته. یعنی که چېرته سړی ډوډۍ خوري میکروب وي، لدینه که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی، او ډیر زر سړی ناروغه کوي. او هغه ناروغۍ چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي، لکه اسهالات شول، استفراقات شول، کولرا شوه، یا مثلا مورقه شوه، یا د جاردیا په نامه چې ناروغۍ ده، یا امیب دی، دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي. په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن، یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي. نو یو خو دا مسله ده. دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه، د نوکونو په واسطه، او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي. نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې، له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی، ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده. له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي. نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي، له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني، دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پلا ووینځي، او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې تیور کړي، دا نه مراد کیږي. او له بله پلوه که تاسو وګورئ، لیمو یې د نمونې په شکل ایښی وي، خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي، هغلته کیمیاوي مواد دي، رنګونه دي، له هغې نه استفاده کیږي. چې دا کیمیاوي رنګونه، کیمیاوي مواد هم اکثرا د معدې تکالیف، نس ناستي ناروغۍ، د استفراقاتو سبب کیدلی شي. د ام د جوس په نامه یو شی خرڅیږي، اما خپل ام نه وي، پوډر وي، رنګ وي، یو بل شی وي چې هغه بیا د صحت لپاره ډېر تاوانونه لري.
ډاکټر حلیمې له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاکه نوشابې څښي غواړي چې په ځان دې لږ زحمت ومني، له کور نه دسي اوبه له ځان سره واخلي او د تندې په وخت دې وڅښي.
متل دی وي چې غل نه اوړي نو مل دې واوړي. نو که چېرته زموږ منصوبین ورته توجه نه کوي، زموږ پلورونکي ورته توجه نه کوي، راځئ چې موږ یې وانخلو. کوم شی چې موږ ته زموږ په نظر باندې ښکاري چې یاره دا صحیح نه دي، تاوان رسوي، نو هغې څخه پرهیز وکړو. راځئ د هغه د خولې د مزې پسې ونه ګرځو. تیږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري، دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګېږي، بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل، خو چې د معدې او د کولمو به بیا څه حالت وي. نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي، وظیفې ته ځي، کوچنیان مکتب ته لیږي، والدین یا مور پلار په مخصوصو صحي پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابر کړي، دوی ته ورکړي، بالاخره ځان سره ویسي، خیر ده کله ګرم وي. د اوبو ګرمواله د دې باعث نه ګرځي چې دوی ته مشکل یا ستونزه پیدا کړي. د میکروبونو، د سالاتو، د نس ناستي او د استفراقاتو نه خو به په امن کې وي. او راځو هغه کسانو ته چې کاهلان دي، غټان دي، اقتصادي وضع هم ښه نه ده، نو دوی هم کولی شي ځان ته کور کې اوبه جوړې کړي، په یو صحي بوتل کې ځان سره راوړي، او بالاخره هر وخت چې اړتیا او ضرورت ورڅخه استفاده وکړي. هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي، په قطیو کې پک کیږي او بندیږي، او بیا د هغه بوی تغییر کوي، رنګ تغییر کوي، نو دا د صحت لپاره خاص تندیر ښې نه دي. نو که ډیره اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي، ښه خبره دا ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي. خپله دې جوړ کړي. مثلا بیلګې تاسو ته وایم چې که دوی د مڼې اوبو ته ډیر هوس لري چې ویسکي، نو ښه خبره دا ده چې مڼې واخلي، کور ته ویسي، خپله جوسر ماشین ځان ته واخلي. خیر دی، لږ څه ناسه مصرف هم پکار دی، د دې لپاره چې زموږ صحت ښه وي. نو خپله کولی شي جوس ځان ته جوړ کړي، بالاخره ورڅخه استفاده وکړي. نه دا چې هغه د مڼې چاپ هم پې باندې وي، او لیبل هم پې وهل شوی وي، قطۍ هم پک شوي وي، او بیا هغه په 15 افغانیو خرڅېږي، د هغې به دا کیفیت او ارزښت څومره وي؟
په بازار کې د بې کیفیت جوسو، شربتونو او د یغو اوبو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته صحي ستونزې پیدا کوي، لرې کول د ښاروالۍ مسؤلیت هم دی. د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخه ونیسي، خو بیا هم لیدل کیږي چې ورځ تر بلې ډیریږي.
ما یک موټر حداقل یک موټر روزانه
موږ هر ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابې د بازار له مخ نه ټولوو چې له صحي نظره عامو خلکو ته تاوان رسوي. کله مو چې ټول کړل، بیا یې په مناسب ځای کې سوځوو. په دې وروستیو کې موږ په یو قانون هم کار کوو چې د هغه له مخې به هغه کسان چې غیر صحي شیان خرڅوي جریمه سي. موږ خپل کار کوو، له عامو خلکو نه هم غواړو چې خپله دې هم خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي. هغه څه دې نه چښي چې په سترګو له لرې نه ښکاري، چې په څښلو یې ناروغه کیږي.
تا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر مخ پورته روان دي او افغانۍ مخ کته، لکه اداري فساد چې پورته ځي او خدمت کته. دا سټایل او موډ هم پورته روان دي او ټولنیز اخلاق کته. سړی آرام پاتې شي چې ولې یو شی پورته ځي او بل کته. تاسو هم غور پې وکئ او کوم څه کوچ ترې وایستل بیا موږ هم پې خبر کئ. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو یوې غونډې ته بیایو. هلته د ښځو د حقوقو ستر مدافع ګل اندام صاحب وینا کوي، هغه در اورو.
درنو اجرینو او درنو میرمنو، اوس به تاسې ته د ښځو د حقوقو یو لوی مدافع او مبارز ښاغلی ګل اندام صاحب خپله عالمانه وینا واوروي. ایله ده چې په تودو ولولو او چکچکو سره یې استقبال کړئ ګل اندام صاحب.
آغلو خویندو، میندو، ورونو او ورندارګانو، خوښیم چې یو ځل بیا ځان ستاسې یعنې د 50% نړۍ په منځ کې ګورم. او هغه څه اظهاروم چې زما په رګ رګ کې د ما له وینې سره ګډ شوي دي. ښځه د نړۍ یو لویه هستي ده. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مایره ده، ښځه ورندار ده، ښځه خواښې ده، ښځه ډاکټره ده، ښځه ښوونکې ده، ښځه سکرتره ده، ښځه وزیره ده، ښځه والی ده، او لنډه ده چې ښځه هر څه ده. ښځه ته یې، ښځه زه یم. نو باید میړونه، پلرونه، ورونه، لیورونه، خسران او ټول نارینه ښځې په سر کې نوي او حقوق یې ورکي. باید بهر ته د چکر لپاره یې بوزي، لکه د چارواکي غوندې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلي. دا چې زموږ هیواد ساحل نه لري نو باید مشهورو ساحلونو ته د چکر لپاره بوزي. د نړۍ په لویو لویو موزیمونو او شاپینګ سینټرونو یې وګرځوي. زه به خپلې دغې مبارزې ته همداسې په جوش دوام ورکوم، همداسې به مخ په وړاندې روان یم. هیڅوک به ما راونه ګرځوي او ډیر به خوشحاله یم چې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو په مبارزه کې خپلې ګرمې وینې توی کړم. موږ نرم په ښځو ملامت یو، موږ ظالمان یو. د ښځو حقوق مو د پښو لاندې کړي دي.
وهلکه ګل اندامه، هغه بله ورځ د ښځو په غونډه کې دي څه څه وغږول؟ پیریانو نیولی وی که څنګه؟
لیونی کیږه مه. زه د هر څه د خپل یوازیني ارمان د پوره کولو دپاره کوم. کمی خدای پاک دغه ارمان.
ولې د خلکو کورونه ورانوي؟ او خزه ور باټوی خلک د بیګاډو ډی تای راندی او تور ته وای چې په دوبای او ترکیه کې کورونا ورته واخلې سالونه تای بوزید چکر د پاره او سالونه پری وکړي خپل د درې خزي کړی دي او وای چې څو زله د چکر ته بولی دي او څو موټر دی ورته خستې دي خپل دا څو کله په یو زړه کرای کور کې اوسېږي او نور ته د ترکیه فرمایشونه ورکوي
تر اختیا وای خدا دعا کوا چې ارمان می پوره شي
دا د څه شي ارمان دی چې دا سیلې ونه کړي
بهر ته د تللو ارمان والم په دغه ډول بهر ته د تللو کیس جوړ کړم ډېر د ښځو د حقوقو مدافعین لاړل کیسونه جوړ کړل او قبول شول
زیاتره خلک هڅه کوي چې خپل لورګانې په امریکا، استرالیا، کاناډا او یا هم کوم اروپایي هیواد کې میړه ته ورکي د همدغه سی وی نوی واده شوی نجلۍ له حاله مو خبرو
الو الو غټۍ لوري اوري
الو
غټۍ لوري اوري
مری سلام څنګه
وی شکر ده چې غږ می دی واوري د لوري خایم ته څنګه یې درته صدقه می کی لوري
مور جانه
ولی جاره لوري په تنگ سویې که څنګه
مری څه درته وایم د ملاله څه خبره لیونه کیږم
ولی چه خبره ده لوری؟ دی خلگو پا خارج پسی سترگ پوچی وواتی او تا جالی پکی لکه چه دی کور کورتا وشکنه دی لیاد وواتلی
ورک دیشی ده خارج خدای پاک دی اوس مزرم راکی چی بیغم اسم
ولی چه خبره ده؟ خخایستا میره لاری پورو پاکی آر او رز دی دانس خانو او پارکو تا بیایی نور نو چه غواری لوری؟ کبر ما کوا چې بیا به لکه دموږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوي
چېرته دی دغه ښایسته ما خو تر اوسه نه دی لیدلی
ولې په دغه یوه میاشت کې دی نه دی لیدلی چېرته تللی
څه خبره یم ورک دي شي اوس یې پلار وایي چې ما کړې
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې یې خواښې دې څه وایي
خواهی نلارم
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی
ای چوکم نشتا یوازی زی مر سره نشدی لاس را چوالی و خو ما ارتویل کدی لاس را ور پولیس را خبروم
تا و داریگا چه زده پلار تا ووایم چه دا تایی چا تا ور کلیه زا بیا با تلیفون در تا وکم الو
سلام مری
وعلیکم لوری څنګه یې
څنګه یې مری خدغه میال دی
لور جانې شکر وباسه چې خارج ته لاړې ګوره نوره دې ژړا و نورم تر سترګو دې جار شم
مری دا څه وایې
لوری د میړه پښتنه مې دی له پلاره وکړه همدغه دې میړه دی خو سر دې څو کاله مخکې مړ شوی و
همدغه زوړ سړی
لیوانی جا لوری په خارج کې سړی نه زړیږي ور سره خواګاشه چې مونږ ته پیسې راولیږي بلا دی واخلم لوری
اوس پام وکړئ یوې خبرتیا ته
د وطني ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ د خپل راتلونکو فلمونو لپاره د فلم هیرو یعنی د فلم هلک رول لوبولو لپاره یو ځوان ته اړتیا لري چې لاندې نښې باید ولري قد دوه ګزه د سینې سور یو نیم ګاز غاړه دوه چپکه د ویښتانو سټایل ګارګوټي چې درې لویشتې اوږده په اوږو پراته وي. سترګې، شونډې، غاښونه او پوزه یې مهم نه دي، خو چې غوږونه یې له معمولي اندازې لوی نه وي. لشلیدلی کاوبای پتلانه، سره لنډ بلوز او د غاړې له زنانه بیک سره دی ژر ځان د وطني تیرې نام د فلم جوړولو کمپنۍ ته راورسوي چې وطني امیتاب بچن او شاهرخ خان امتحان ته اخلي. که بریالی شو نو نوش جانې. پته د فلم د کمپنۍ مرکزی دفتر د تیرې نام د اسکریم خوړلو دوکان ته مخامخ د تیرې نام سلمانی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
غریرا تراوڑا الوزما الوزما Tarera, 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 t